ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګولایاز او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه ومني. په کابل کې د یو واده پر مهال 14 چې دریش په تکسان یو جلی د یو سل اتیاو نجاتې جوړل کړي د دې خبرونه د سر موضوع ده. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د ګولایاز.
ستړي مو شه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کابل کې د واده په مراسم کې په 14 کې د شپې د کسان ووژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر په اړه د ځانګړي څانګې جوړولو خبره کړې او په جنوبي بلوچستان کې په مین 14 کې 2 فوجیان ووژل شو. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې درې شپې تک تنه وژل شوي او 102 تنه زخمیان دي. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو دغې 14 کې لاس لرل رد کړی دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو بیان رد کړی دی او د وحشت ډکه عمل بلل دی. ولسمشر ویل چې د امنیتي حالاتو په اړه یو غیر معمولی غونډه رابلی. چارواکي وایي چې 14 تیر شپه 10 بجو او 40 منټو باندې د دارالامان په سړک د شهر دوبی په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې په واده کې شاوخوا تر زرو زیات کسان موجود ول. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې مقامی اوسیدونکو د 4 کلن ماشوم اغوا کېدو وروسته وژل کېدو پر ضد احتجاج په توګه سړک تک راتګ لپاره تړلې دي. د وژل شوي ماشوم خور او مزارچان ویل چې تر هغه به احتجاج جاری ساتي تر څو قاتلان نوي نیول شوي. د سیمې اوسیدونکو شاکر خان نن مشال لري تو ویل
خور وخته تروډیش یا بوریش راوړای وو چولای وو مشران ځوانان راوتلي دي په احتجاج تر دی ادا غوښتنه کوي چې تر څو پورې د اویز قاتلان نیولې شوي نه وي عدالت ته مین سنټر ته راوړي نه وي نو تر هغې پورې به موږ احتجاج جاري او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو.
خو د لکی مروت د پولیسو مشر قاسم علي خان نن مشال لري ته ویل چې د ماشوم موندلو لپاره یې پوره هڅه کړې وه او ژر به قاتلان ونیول شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماته ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرال آصف غفور سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکارا کولو لپاره په یو منظمه ستراتیژي کار کوي.
فورن آفس می هم ایک
د بهرنیو چارو په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو. د کار خلک او هڅې بډې رولوي او یو مرکزه لار بخپلولوي. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو.
نوموړي دا سرګندونې له هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د اګست په 14 پر دې خبره ټینګار کړې چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ راپورته شوي کړکېچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. هند د اګست په 15 د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. د جنوبي وزیرستان په لدا کې پرون په ماین 14 کې 2 فوجیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال لري ته ویل چې 14 هغه مهال وشوه کله چې د فوجیانو گاډي د سړک غاړې خښ شوي ماین پرې وچاودیدو. په پیښه کې 2 فوجیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د 14 وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوي او د لټون عملیات روان دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د دې مخکې د اګست په 12 په هغه سیمه کې په ماین 14 کې یو سرتیری ژوبل شوی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت مراسم متکړي چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي وربلل شوي وو. په پرونی مراسم کې د افغانستان د پخوانی بادشاه امان الله خان دواړه لورینې هم موجودې وي. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی خصل شوی ویلي په کوشلا کې د مولا هیبت الله خونزاده د رور بوجل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نکړي. دا خبر د رایټرز او د اسلامي د افغان اسلامي پریس په حواله خبر شوی دی. د هیبت الله خونزاده رور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ په کوټې سره نږدې په خوشلا کې په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شو. د حملې ذمہواري چا نه منلې. طالبان یو مشر پرون رایټرز اجانس ته له پټه ځای په ټلیفوني مرکه کې ویل که څوک داسې ګومان کوي چې د دوی د مشرانو وژل به له خپل هدف راوګرځوي خیالي پوله او پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل شوی له امریکا سره په دوحه کې خپل استازو خبرو ته سره په اشاره ویل چې دوی خپل هدف ته نږدې شوي دي. د سودان فوز او په هغه هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړه. په سودان کې د فوزي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه په پلازمینه خرطوم کې پرون لاسلیک شوې ده. دا موافقه به په سودان کې د ملکی واکمنۍ ته لاره هواره کړي. په اپریل میاشت کې د لارنینو وروستو ولسمشر عمر البشیر له واکه لری کړل شوی و. د دې تړون پر اساس یو خپلواک شورا چې د شپکو ملکی وګړو او پنځو فوزي قومندانانو په ګډون به په هیواد کې تر هغه پورې د هیواد چارې پر مخ بوځي ترسو انتخابات تر سره نشي. ټاکل شوی چې د هیواد وزیر اعظم پراتلم کې ونی کې وټاکل شي. او رسته خبر په یمن کې د ایران ملاتړ شیا حوسی یا غن وای دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بی پایلټ البته کې بریټ کړي دي. د حوسی ځواکونو بیان اگست په 18 په بیان کې ویلي چې یا غنو د تیلو پاکولو یوې کارخانه د بریټ لپاره لس ډرون البته کې کارولې وي. خو سعودي چارواکو په دې اړه سندې ویلي. دا د مشالو خبرونه وسله احمد الله نه د موسم حال اور
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار ګلیاز او د موسم حال مد احمد الله ناوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې په یوې واده کې 14 درش په تکسان وجلی دي. تفصیل په لرو په لکه مروت کې یو ماشوم اوس تختول شو او سې مړې ملو شو. دا هغه ماشوم خور وای
زه خور یم. دا ځن کې موږ دا ځن کای و مهینه مخ چې ورک سوای دا موږ ته اوس موږ کو چې کورو چې ارتوا چا او ورس لږ کې خو روغ ترارو کوم چې موږ خو مخ دیدار وکړو کنه.
پاکستان وایي د کشمیر د قضیې د راپورته کولو د پاره په ټوله نړۍ کې بعد کشمیر څنګه جوړی په یو کارپو وایي
یا نور چې څوک غوښتل فائدہ ورکړي هغه وایي هغه په دې کې د څه فرق نه واچو د دې څه خبره ده بدل د باندې د پاره هم خدې ملکونو د پاره هم تاوان دې ترتیب کې د تشدد څخه ماشي.
او د افغانستان په خوست کې د سولې خبرې کیږي.
دا یو ځل بیا چې پیګي دا ورو مه دا راي پیليږي. دا یو خو پیغام دی او خزيره دی بل خبر دا چې
د خبرونه پرسته نیمه کی جمهورری غوونه خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. مشال لري د وګړي زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځي ګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. او که تاسو واړی چې زموږ سره لمحه په لمحه غړای په غړای ملګری اوسئ د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ نو د مشال ریډیو اپ په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ. ورور د دې خبرونه پهل کو د سر راپور ته ورو. په کابل کې د اگست په 18 نا وخت د واده په مراسمو کې 14 شوه. دا 14 د دارالامان په سړک شاري شهر دہی په نوم هوټل کې شوه. چارواکي وایي په 14 کې درش په تکسان وجل شوی او تر یو سلتیا زیات چوبل دي. په هغه وخت کې تر زرو زیات کسان په دې واده کې موجود ول. تفصیل په دې راپور کې چې ګولایا جوړان دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای نصرت رحیمی وای د کابل خار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې تر شپې تو زیات کسان وژل شوی او یو سل اتیا او زیات زخمیان دي. خاغلی رحیمی زیاتوی چې پمړو او زخمیانو کې خزی او ماشومانی هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دغه 14 کې لاس لرل رد کړی دي. چارواکي وای 14 تیر شپه پر 10 بجو او 30 منټو د دارالامان په سړک د شهر دوبی په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې په واده کې د زړه نه زیات کسان حاضر وو. د چاودنی یو عینی شاهد احمد امید وای چې د دوی د پلار د ترزوی واده چې چاودنه وشوه
تلفات از به شمار بود چرا که هتل ارسی بود تقریبا 1200 نفر دی هتل بود
په دې کې ډیر زیات مرګ جوړ لا رمسته شوی شوخه 1200 میلمانه دی واده لپاره دعوت شوی وو زه دی واده هلک سره په بل کوټه کې ناستو ما چې د چاودنې आवाज مو اوریده د دې ورسته مې څوک هم نه کتل هر څوک په بل حال کې په ځمکه پراته وو
د کورونا چار وزارت وای نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې شوې ده او په سلګونو کسانو ته مرجوبله اړولې ده د جمهوریت ریاست وای صدیق صدیقی په ټویټر دا چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللې ده لس ورځې وړاندې هم کابل کې د پولیسو یو مرکز ته سیرما چاودنه وشوه چې لک تر لګه تل لس کسان یې وژل او تر یو نیم سل ډیر نور یې زخمیان کړل
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي او د خبرونه په دې برخه کې ورجوس لکی مروت ته لکی مروت کې زایولس د سلور کلن ماشوم اغوا کېدو او پس وجل کېدو پر ضد په احتجاج دي او سړکونه بند کړي دوی وايي تر سوچ قاتلان گرفتار نوي احتجاج نه ختموي او ماشومان با او ماشوم به خبرو ته ونسپاري عمر وزیر په نور تفصیل لري
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې ځای ولس د غلطه د یو سلور کلن ماشوم له درکه کېدو او پس دغه وژل کېدو پر ضد په احتجاج راوته انډس هائی وے ګانډي چوک سړک یې بند کړی او د پولیسو پر ضد یې نارې وهلې په احتجاج راوتي نرینه او زنانه دریز لري چې پولیس د دوی سلور کلن ماشوم د غواکارو منګولو نه راخلاصولو کې ناکامه پاتې شوی چې د دوی په وینا نن یې مړې غورځول شوی دوی وایي احتجاج نه پرېږدي د وژل شوي ماشوم مړې په سړک کې خودلې تر څو چې انصاف نه مومي په احتجاج راوتې د وژل شوي ماشوم خور مشال ریډیو ته وویل تر هغې ماشوم خاورې ته نه سپاري تر څو چې قاتلان نه ونیول شوي
د پرر وتلې چې زه خور یم د غزن کی موږ دا ځن کای و مهینه مخ چې ورک سوای دا موږ ته اوس موږ کو چې کورو چې ارتوا چا و وروس لږ کی خو روغ تر را کوم چې موږ خو مخ دیدار وک کنه تاسو خو موږ ته وروس واچا موږ تر دور پوری دای تجاد نه درو مونږ دلته به موږ شمه شه د کولاړیو ک په موږ سال تیرې جه ک مهینه باندې تیرې جه دومر موږ نه بچا شه خو موږ کې ته نه ورکو اني بل چا ته ورکو موږ به دومره دا وروس ورسته غوشه اډان چې ار شای به ګرځو چې موږ ته یو ریزنت وتلای نه قاتلمن مې میندلای نه
لکی مروت او سیدون کې شاکر خان مشال ریډیو ته وویل ولس په احتجاج راوته او قاتلان چې تر سو گرفتار نه وي احتجاج به جاری وي او دوی با انصاف غواړي
اویس نامی معصوم کای چلور کلن اغواصله او صدا گنڈی چاو خلکو احتجاج وکړ پولیس نه غوښتنه وکړه چې موږ د خپل بچای بازیاب کړی چې راځو چا غواکړه دا هغه دی ولې ولسی او هغه ولسی چې به گشتې دلته کور غته تروډیشیا بوریش راوړې او چولې او مشران ځوانان راوتلې دي په احتجاج تر دی دا غوښتنه کوي چې تر څو پرې د اویس قاتلان نیولې سوی نه عدالت یې مین سنټر ته راوړي نه نو تر هغه پرې به موږ احتجاج جاری او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو دو دا درکه هم وکړه د قاتلان را نه واستو نو دا ماشوم به موږ د وزیر اعلی او د گورنر مخې ته ورو هلته به یې بهر په احتجاج باندې ږدو
د لکی مروت ضلع پولیسو مشر ډی پی او قاسم علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم بازیاب کولو لپاره پوره هڅې شوې خو د بدمرغه د اغواکارو منګلو نه راخلاصولو وړاندې نن دا غمړې غورځول شوې
زما راسونه تقریبا دوه کې مخ یو مخم روک شو بیا دې په یو کس باندې شک وچې دا کس هغه کس پولیس هغه ټیم کې اریسټ کو او ماشوم بیا هم ریکور نه شو بیا موږ دوه کمیټیان جوړ کړې وې 15 20 کسان ما په خپل انټروګیټ کړ خو هغه باوجود چې کوم نه ماشوم بار کې شو کنفرم اسلام پولیس ته ومه لو نن سهار دا غا ډډ باډي ریکور مخې ته دا غورځول او هغه په دغه کې بیا عوام چې دی واګه پروټیست کوي سرکاري املاک هم نقصان ورسول خپل میکسیم کوشش کوي چې موږ پکې یوز اف فورس نو کو پیسفولی دا خبره دغه شی حل شي
احتجاج کوون کې انډس هائی وے ډی آی خان په خاور شهره د ټریفیک پر مخ تړلې چې پکې مشران ځوانان او میرمنې شامل دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په معاملہ د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه یو لوی سفارتي کامیابی بلل دوی ته کړی دا چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د کشمیر لپاره ځانګړي څانګه پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیری وړاندې کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې بللې ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرل اسف غفور سره یوې شریکی خبری غونډې ته په وینا کې قریشی ویل چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکاره کولو لپاره په یو منظم ستراتیژي کار کوي. نوموړي زیاته کړه
کشمیر سیل تشکیل دے رہے.
بهرنیو چارو په وزارت کې مونږ یو کشمیر سیل جوړو. د کار خلک او هڅې به ډیرول وي او یو مرکزه لار بخپلول وي. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپلو سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو. هلته به د کشمیر د چارو لپاره یو ذمہوار وي چې دغه شان زموږ روانې هڅې پر مخ یوړل شي.
ہر ایمبسی میں ہمارا ایک فوکل پرسن موجود ہو.
خود سیاسی او سیمه ایز چارو ځنې پوهان بیا وایي چې پاکستان په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې پر اوچتولو کې پاتې راغلی دی او روایتي ملګری هیوادونه هم تر شا نه دی ولاړ. په دغه اړه په امریکا کې میشت خبریال او شنون کی ایمل خټک بیگا مشال ریډیو ته وویل
زنه پوهیږم چې دای په کوم بنیاد باندې وایي چې دای پالیسی کامیاب ده او ټول دنیا د سره ولاړه ده. یو خدای دې چې هندستان چې کوم دا کشمیري چې دینو شامل کو په هندستان کې پر رسمي توګه باندې دا وایي چې کوم خصوصي ځانګړې شی ته هغه ختم کو. هندستان چې دا فیصله کړی نو دا فیصله نه ده چې ګنې دا څه ټوکه فیصله ده. دا د مدو دا غي د سوچ نتیجه ده او دا غي شاته پورا یو دا غي تیاریاں دي. د پاکستان کوم روایتي دوستان دي مثلا سعودي عرب شو امریکا شو خلیج ملکونه شو چین شو حتی چین شو هغه په دې مسله باندې هغه رنگ نه دی ولاړ چې څنګه پکار و.
د بهرنیو چارو د وزیر سره شریکی خبری غونډې ته په وینا کې د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور ویل چې د هند پریکړې پر ضد با شاید ډیر زر د کشمیر د دننه څخه رد عمل مخې ته راځي او موږ دغه لپاره هم آماده یو. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو پر ضد سوله ایز او جمهوریت مبارزه د کشمیریانو حق ته خو کچره په دغه کې د تشدد انصر ورګټ شو نو د هند او پاکستان دواړو لپاره به ښه نتیجې ونه لري. نو موري مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
کشمیر خلک چې دی داغی ٹھولے پارٹی جکہ میں امن پسند دی جکہ میں جمہوریت باندے انسانی حقوق باندے یقین لری اگی ٹھول تا پکار دا چخپل جدو جید ہر سکھ چی پروکیشن کئی آگا دے پورمن آئینی اور قانونی اور جمہوری اساتی نو بیا با داغی مرفتہ زیادہ ہی اور کڈا سے داغی کے تشدد ایلیمنٹ اگی خپلا یا ہند طرف نا پراوکیٹرز یا نور چی سوکا گینا فائدہ آغاست کری اغواری اگی کبھر دے کے جیسے رکھنا ہوا چلو دے کے اس میں خبر دبت لگا باغی دفاع ہم اگے ملکن دوبارہ بمتاوان میں درتے بچے دے تشدد سے باشی.
د یادونه وردا چې د اگست په 14 د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 1500 غړیو د بندو دروازو شاته د کشمیر په اړه مشاورتي غونډه وکړه او د راپورونو تر مخې په دواړو خواو زور ورک چې د کشمیر معاملې د خپل منځي خبرو تر لاره هواره کړي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان رسپانه لیکي د هند وزیر اعظم مودي لخوا د کشمیر خود مختاری ختمولو او لزان سره د یو ځای کولو ورستو د اندېښنې دي چې په کشمیر کې به تشدد لا نور زیات شي. په د کشمیر په اړه د آئین د 300 مادي ختمولو سره به کشمیریان په کامی بهر کې شامل شي. دانیس اجمل نه نور تفصیل اورو.
ډان وسپانلی کې د هند لخوا په غیر قانوني توګه د جمو او کشمیر لزان سره د شاملولو او د دې اداو کول سره چې د غزه خلک دا کار د خپل ځان لپاره ګټور بولی د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا باور کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به پراتلونکو سومیاشتو کې تشدد لا نور زیات شي. ادارې لیکي دا اندېښنې هم شته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر به هم د فلسطین په څیر شي. فلسطینیان د تیرو سو لسیزو راهیسې د اسرائیلو له کاروایانو سره مخامخ دي. د عربي اتحادیانو په ګډون د نړۍ ګڼ هیوادونه له فلسطین سره ملګرتیا نه کوي او دغسې اوس له کشمیر سره هم یو څو هیوادونه ملاتړ کوي. روسپانه لیکي له هنده د ازادۍ په برخه کې پاکستان تل له کشمیر سره ولاړ دی. چین هم د کشمیر له ځان سره د شاملولو په خبره د وزیر اعظم مودی پر دې ګام غوسه دی. د ګل پاورس ګلوبل ټایمز رسپانې په خپلې یو اداریه کې د چینایي چارواکو په حواله لیکلی وو چې هند د پولو په معاملو پیدا کېدونکې نتیجې له پامه غورځولي او په آبادۍ کې په زوره بدلون کولو ته دوام ورکړی چې په سیمه ییز صورتحال اغیز کوي. چینایي چارواکو دا هم ویلي هند په دوامداره توګه د ګیر چاپیره هیوادونو ګټې ننګوي او دا تمې لري چې دا هیوادونه به د هند نوی ګام تسلیم کړي. د ګلوبل ټایمز په اداریه کې چینایي چارواکو له خولې لیکل شوي چې پاکستان د کشمیر په اړه د هند د ګام پر ضد د سخت غبرګون نه ښودلو تصور هم نشي کولی. اداریه لیکي د هند لخوا د کشمیر له ځان سره یو ځای کولو پر ضد د نړیوالې ټولنې څخه خاص غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دارن وسپانه لیکي تر څو چې پاکستان یا نور هیوادونه د کشمیر په معامله کې د سفارتي ټولنې د شاملولو لپاره هڅې ونه کړي د مودی دا ګام نشي چیلنج کړي. روسپانه لیکي په نهال کې د کشمیر په اړه د مودی د ګام په وجوهاتو خبرې دوام لري. ځینې دا دریز لري چې مودی د هند اقتصادي بحران څخه د خلکو پام اړول لپاره دایي 370 ماده ختمه کړه او کشمیر یې له ځان سره یو ځای کړ. د اګست په 5مه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي بهرني او مالي چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. کشمیر خپل آئین او حکومت لارو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هند وایي دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري ته وګي د جنوبي وزیرستان په لاده کې په ماین 14 کې دوه پوځیان وجل شوی او درې نور شو. بل دی په سیمه کې چارواکو مشال لري ته وویل چې 14 هغه مهال وشو کله چې د پوځیانو گاډي سره نږدې د سړک گاډي خښ شوی ماین و چاودې دو. تفصیل سلام مسعود راکې
پر ڈیرا اسماعیل خان شہید خفیہ ادارے لطرفا مشال ریڈیو تر الجلی یو برشنائی لیگ شو شولی شوی دی چھ دی آفتے پا تیرا ورز غرما مال یول از بجے دل دا سام پا منزینے سیما بدر بریج سرا نجدے دی بامونو دی شنٹ کولو سر تیریو تا دی سڑک پا غاڑے پا خاٹوک شو خاندی بام وروچاو دی دا چھ پا نتیجیک شی دوا سر تیری سیپا سپاہی گل رحیم اور سپاہی شاہد آغاز زائمڑا اور دے دوی درے نور ملا سخت پر ارجلی شوال دے سویلی وزیرستان انتظامیہ یو چارواکی ہاں دے نوم نجاو تولو پا لوز دے دغے پیشے او مارگ جوبلے پا خلائی وکڑلی او دا یہاں راوش شوال چھتے چودانینا دے ورستے پا سیمک شے گرز باندیز ولا گے دا او دے لٹون عملیات لگیا کڑای شوال خود دغی چا چارواکی پا دا موقع دے چا دینی والو یا زورا والو پا باریک شے حیسا و نویل دے دغی بامی چودن او مارک جوبل پڑا دے تاریک طالبون پاکستان مرکزی و یوند محمد خراسانی کا بولا کڑے دا دا دے ہاں یادوی چھ دا دے نمکش دے روان میاشت پی والا سمینے ٹھیا دے بدر مان توی پا سڑک دے سرنگ بابا دے زیارت سرہاں چودن شوی وا چھ پنا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین چبین کاله دلالای
علي دلالای تاسو مشال ریډیو ته وګي د بنو تر هغه راته د رات کې د پښتون غورنی د غورځنګ د دوه مشرانو د قومي سملای د غړو محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت لپاره اوریدنه وشوه. په دې اوریدنه کې سوشو نور تفصیل عمر وزیر راکې.
پښتون ژغورنه غورزنګ پلویان او وکیلان وای چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګرې زید عدالت ته د دوی وکیلان وړاندې شول. د دوی په وینا د اګست په 18 بنو ترهګرې زید عدالت خپل جج موجود وو او د هغه پر وړاندې وکیلانو د داوړ او وزیر د ضمانت لپاره دلایل وکړل چې د ترهګرې زید عدالت د داوړ او وزیر په یو کیس یا مقدمه کې د هغوی ضمانت منظور کړ او دویمه یعنی د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې په مقدمه کې یې ضمانت درخواست مسترد یا رد کړ. دغه پیشي یا اورېدنې ته د محسن داوړ او علي وزیر سینیئر وکیل عبداللطیف افریدي، سنگین خان او نور ګڼ وکیلان حاضر ول. وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
دو کیسونه د دې دو ایم ان ایس خلاف رجسٹر شوی دی. یو د شپږشتمې مئی د خړ کمر د واقعې ایف آی آر دی. الزام دا لګېدل دی چې دا په چکوس باندې دی حمله کړې وه او د دې د حملې په نتیجه کې خلک مړه دي. زمونږ پلی دا دغه کیس کې چېرې دی منتخب ایم ان ایس دی دغه خلقې ظاهرینو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره او د هغې د مسایلو د اورېدو دپاره او چې څنګه دی ورسېدل نو په دې باندې د فوج د طرفه فایرنګ شوی دی. نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجیکټ کړو. دویم ایف آی آر په دې باندې د اووم تاریخ د واقعې د جوم تاریخ فوجانو باندې حمله شوه او نه پای کې عدالت ته دې ستا ضمانت درخواست منظور کو. بنو نه خارج شو مونږ بجی په خور های کورټ ته خیری پټیشن کوو ضمانت درخواست وکړو. دې لپاره
پښتون ژغورنه غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای د خړ کمر پیخې مقدمه پر زید با دوی اوس په خور های کورټ تازي او خپل پورم نه مبارزه به هم پر مخ وړي.
اسلام موږ به خپل مبارزه جری هم ستو خپل د احتجاج د لارې زموږ کم فیرونه شوی دي د دې پر ضد بنړی ته ها جهان ته خپل کیس مختجدو او سره ور سره دغه ډول لیگل کم پروسس ته هغه به هم مشکو.
محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر کې د مئی لشپګویشتمې پیښې وروسته نیول شوی دي او د دوی پر ضد د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې او د یادې پیښې یوه اونۍ پس سړک غاړې سره بامی چاودنې مقدمې درج شوې چې په یوه مقدمه کې یې بنو ترهګرې زید عدالت ضمانت منظور کړ. دا وړه وزیر بنو ترهګرې زید عدالت ته په بیا بیا په خپله او د دوی وکیلان وړاندې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو یو مشر ویلي چې دوی خپل هدف ته نږدې شوي او په کوچلاخ کې د وسلوالو طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده د ورور قتل دوی هدف ته د رسیدو نشي راګرځولی. نور تفصیل فرشته جلال دین اورو.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا حبت الله اخندزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د حبت الله اخندزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په 40 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدف راوګرځوي خیالي پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو. هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي
یا افغانستان نه دی
باندې. د مولا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای له مشر جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې.
تاسو مشال ژبته وګي او اوس د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز د ګولایاز نه اورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې د تیرې شپې په چاودنه کې درې شپږ تنه وژل شوي او یو سل دوه اتیا تنه زخمیان دي. ښاغلي رحیمی ذاتوي چې په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسله والو طالبانو په دغه چاودنې کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره رد کړې. دا خبر په پښتونخوا په لکه مربوط کې مقامي اوسیدونکو د څلور کلن ماشوم اغوا کېدو وروسته وژل کېدو پر ضد احتجاج په توګه سړک ته راتګ لپاره تړلې دي. د لکه مربوط د پولیسو مشر قاسم خان مشال لري ویل چې د ماشوم منځلو لپاره پوره هڅه کړې وه او ژر به قاتلان ونیسي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماده ده. نوموړي دا خبر په اسلام آباد کې د فوج د وهن میجر جنرال آصف غفور سره په یو شریک خبري غونډه کې کړې. د جنوبي وزیرستان په دادا کې پرون په مای چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو مشال لري ویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د فوجیانو ګاډۍ د سړک غاړې مای سره سره ټکر وخوړو. د دې پیښې زمواري تر کې طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفاف انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په ار کې یوې غونډې ته کړې. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی خصل شوی ویلي په خوشلا کې د ملا هیبت الله اخندزاده ضرور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د خبرو د دې خبرې تخریب نه کړي. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خپور شوی دی. د سودان فوج او په هغه هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف د واک شریکولو موافقه نسخه کړه. په سودان کې د فوجي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه په پلازمېنې خرطوم کې پرون لاسلیک شوه او په یمن کې د ایران ملاتړ شي. یا حوثي یاغیان وایي دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بې پایلت الوتکې برید کړی دی. په سعودي عرب په دې اړه څنګه دی؟
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ګولایاز ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سرتا زموږ همکار احمد الله د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کوټې کوچلاغ سیمې په یو جمعات کې د تیرې جمعې پورس په ایوي بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او درش نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا بارودی مواد د جمعات په ممبر کې ځای په ځای کړی شوي وو. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د مشکل حالاتو نه تیریږي او ملک دښمنه قوتونه دا کوشش دی چې پاکستان کمزورې کړي. حکومت د عملیاتو د لارې تر ډیره حده د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه، خو اوس هم په ځینو سیمو کې وسلوال او د هغوی سهولتکاران شتون لري، نو د هغوی خاتمه هم ضروري دا. ورسپانه لیکي حکومت له بلوچستان څخه د ترهګری خاتمه لپاره یو میکانیزم جوړول پکار دي او چې کم غیر ملکی او ملک دښمنه قوتونه په یاد سیمه کې په ترهګری کې بوخت دي، پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي بلوچستان د ایوي اوګدې مودې راهسې د بیرونی مداخله او ترهګرو هدف جوړ دي او کوچلاغ په شمول د صوبې په زنونورو خارونو کې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر د ترهګری پیښې را مخته شوې دي او د ملک دښمنه قوتونو دا شش دی چې یاد صوبه د ادم استحکام سره مخ وي. ورسپانه لیکي د فوزی عملیاتو باوجود وسلوال چې کله هم وغواړي نو کامیابی سره خپل کاروایان تر سره کوي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې بیا له سره جایزه اخستو ورستو د ملک په مختلفو سیمو کې پټو وسلوالو پر ضد دی پوره په قوت سره کاروایی وکړي شي. ورسپانه لیکي موجوده حالات مقابله لپاره زمونږ امنیتی ادارو لا هر وخت تیار اوسېدل پکار دي. د سره سره اولس له هم د ملک دښمنه قوتونو پر ضد متحد کېدل پکار دي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د څو لسیزو وروستو د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله راپورته کول د پاکستان یو لویه سفارتي کامیابی ده. بلخوا هندي چارواکو د تورونو لګولو پرته اوس دړکې ورکول شروع کړي دي چې ترې ښکاري چې یاد ملک د پریشانۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي د کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د تیرو اویا کلونو راهیسې را روانه ده. نو وخت راغلی چې نړیواله ټولنه خپل کردار په لوبولو سره د دې مسلې حل دې راوباسي، ځکه چې تر کومه د کشمیر مسله موجوده وي نو د سیمه کې امن نشیرات للی. ورځپاڼه لیکي هند دا دریز لري چې د کشمیر مسلې حل د شملې معاهدې تر لاندې دواړو ملکونو لا د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دي. پاکستان خو د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکوي، خو یاد ملک خبرو اترو ته غاړه نه ږدي. نو ښه به دا وي چې ملګري ملتونه دې د خپل قراردادونو مطابق د دې مسلې حل راوباسي.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې ته کتنه شوې ده. بلخوا د نړیوالو چارو دی پولیټیکو ویب پاڼې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلارې په اړه یو لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده دروري.
د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼه په یو مقاله کې راغلي چې د هند حکومت د اګست په 5مه د دوی تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خودمختاره آئینی حیثیت ختم کړ او له هغه مودې راهیسې په سیمه کې کرفیو یا ګرځبند دی. پاکستان د هند د دې ګام په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او د اګست په 14مه پر دې مسلې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې د رابللو خواست کړو. چین په دې کې د پاکستان ملاتړ کړو. الجزیره لیکي چې د اګست په 14مه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه تر 90 منټو جاری وه. د غونډې وروسته د پاکستان او هند استازو خبریالانو سره په خبرو کې خپل دریځونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي ویل چې سلامتي کونسل د کشمیر بحران په اړه اندېښنې ښودلي او په دواړو خواوې غږ کړي چې د یو بل راپارولو څخه ډډه وکړي. په مقاله کې راغلي چې له غونډې وړاندې د پاکستان او هند ترمنځ په پوله د کنټرول په کرښه تاوتریخوالی زیات شو او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش هم په پاکستان او هند غږ کړي چې له زغمه کار واخلي. نوموړي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په لګول شو بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا د پولیټیکو ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر په وار وار ویلي چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په سپینه ماڼۍ کې لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي، خو په مقاله کې د سرچینو په حواله راغلي چې د بندو دروازو تر شا په ملاقاتونو کې د ولسمشر غوښتنو او د نوموړي له بیانونو ښکاري چې ولسمشر ټرمپ په هر صورت کې د سولې تړون غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تیاری کوي چې یوې موافقې ته ورسیږي. وپاڼه د یو پخوانی پوځي چارواکي کریسټوفر کولنډ له خلیل کی د ولسمشر ټرمپ بې صبري او له افغانستان نظر تر زره د وتلو خواهش کوي. خواته زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو اترو کولو جوګه کړي، نو بل خوا طالبان هم په دې پوه دي چې دغه پروسه ځنډوي او خپلې خوښتنې سختوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند هوګن ګډلی په بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د روغې جوړې بهیر به په کامیابۍ سره ترسره شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
د خبرونه په دې برخه کې ورجود افغانستان خوست ته په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیدي په مناسبت غازی اونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوست خبریده د ولایت مقام د سولې قلم د برنامو په چوکاټ کې یو ځل بیا چاپ شو. همدارنګه په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په همدې مناسبت د سل عنوانه بیلابیلو کتابونو د چاپولو لړۍ هم پیل شوه. له خوست نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د جمعه ورځ نو وخت هغه پروګرام چې د غازی ونیز د بیا خبرېدو همدارنګ په یاد مناسبت د سل عنوان نویو کتابونو د چاپولو د لړۍ د پایل په پار جوړ شوی وو. ویناوالو دا کار د ولسونو د فکرونو د روښانولو لپاره یو ګټور اقدام وباله. دوی په دې اندازه د کتابونو د چاپ د لړۍ پیلېدل هغو لیکوالو لپاره هم یو مناسب فرصت یاد کړ چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله ورڅخه د خپلو کتابونو او علمي اثارو خپرېدل ځنډیدلی ول. لیکوال او ژورنالیست زید شاه انگار مشال راډیو ته ویل
د غازی اخبار چې د امان الله خان په وخت کې شاه امان الله خان په وخت کې دلته چاپ شوی و سل کاله وړاندې دا یو ځل بیا چاپېږي. دویمه دوره یې پیلېږي. دا یو ښه پیغام دی، یو ښه زیری دی. بله خبر دا چې خپله د سل کتابونه د خوست دپاره د لوی پکتیا دپاره ټول افغانستان دپاره ډول ډېره لویه خبره ده. په دې کې ښه چاڼ وشي، ښه کتابونه ورشي، چاپ شي، دا یو لوی ګام دی.
لیکوال او شاعر فرید الله قربان وای غازی امان الله خان د تور ترڅنګ د فکر شخصیت وو او غوښتل چې دا خلک د فکر له لارې ژوند او پرمختګ ته وهڅوي.
غازی امان نه یوازې د جنگ سړی وو، بلکې لا ډېر د فکر سړی وو. دا غوښتل چې د وطن ته نوایواله راولي، پرمختګونه راولي، د خلک له فکر له لارې ژوند ته وهڅوي. د بل مهمه مسله دا ده چې په عین وخت کې دغه کتابونو د چاپ لړۍ په دې ګټه وره ده چې دلته وخت له دې شکایت کې چلا د لیکوالو کتابونه نه چاپېږي. په فکري روزنه کې، په سوله کې د دې اهمیت هیڅکله نشي نه پکېدی.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان وزی وویل که څه هم په دې وروستیو کې د پرنټ میډیا مینوال کم شوي، خو اهمیت په خپل ځای پاتې دی.
که چیرې موږ او تاسو پرنټ میډیا ونه لرو، نشو کولای چې په هر وخت کې خلکو ته خپل افکار او خپلې غوښتنې ورسوي. نو د همدې لپاره د غازی اخبار او دا ډول د نورو اخبارونو چاپ په ټولنه کې یو ډېر اساسي او بنیادي ګام دی.
بلخوا خوست والی محمد حنیم فدایي وویل د غازی اخبار چې سل کاله مخکې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوست خپرېده، یو ځل بیا د خپلواکۍ د سلمي کالیز په مناسبت چاپ شو.
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمي کالیز په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ چې نن یې درې چاپ شوي دي، بیا د همدغه دریو کتابونو مخکتنه او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازی امان الله خان لوري د غازی په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
یاد دیوی د خوست په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. په خوست کې هم له دې وړاندې د سولې سندرې او د سولې ټیکري په ګډون یو شمیر کلتوري، هنري او فرهنګي برنامې ترسره شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کینیډا کې پښتنو روښان فکرانو په هانو د پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم د یو نوی سازمان بنیاد خېدې. د سازمان مرام په نړۍ کې پښتانه د پوهې او شعور په بنیاد راټولول او په وطن دننه او بهر د سولې او پرمختیا لپاره د یو بل سره تړل دي. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
په کینیډا کې میشتو پښتنو په ټورنټو او مونټریال کې علمی غونډې کړې دي او د بحثونو نو وروسته د پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم د یو سازمان یا ادارې بنیاد خېدې. د دې سازمان د سوري لاندې د رواني میاشتې د 12 منټې نه تر 15 منټې په مونټریال کې یو ورکشاپ او د اگست په 14 منټه په ټورنټو کې یو کانفرنس شو چې د اروپا او امریکا نه راغلیو پوهانو د حقونو مبارزینو پکې برخه واخیسته. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سازمان یو مشر سراج خان وویل چې مرامې د نړۍ ټول پښتانه په یو ټغر راټولول دي.
خو سلور ورځې غونډه وه، دا درې ورځې زمونږ ورکشاپ و د مونټریال ښار سره مونږ یو ریزارټ په هغې کې راغونډ شوي وو. چې څومره لوی انټلیکچوئل د امریکې نه، د انګلینډ نه او د کینیډا د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي وو، هغې مونږ سره شریک وو. په دغه درې ورځو ورکشاپ کې مختلف سیشنز او پریزنټیشنز او پکې ډسکشنز او پکې ورکینګ گروپس او پکې د ټورنټو سیمینار چې هغه زموږ په شپږ سم باندې زموږ غټه کوم موضوع چې و د سیمینار نو هغه د پښتونخوا د امن چې کومه مسله مونږ کړه پیښه ده او په هغه کې د بارمیشتو پښتنو سم مسؤلیت ته دغه یو غټه موضوع
د سازمان یو بلغړی جوهر لونګین وایي چې پراتلونکي کې پښتنو ته په ورپې خو سیاسي اقتصادي کلتوري او ټولنیزو ستونزو د علمی غونډو او بحثونو را جوړولو پلان لري او د دغه لپاره د پښتنو د نورو ټولنو سره د تماس نیولو هڅه کوي نو موړي زیاته کړه
دلته مشران انټلیکچوال شي کوم راغوښتي موږ د بیلابیلو هیوادونو نه وی هم دا پریکړه کوي تاسو به وکړو چې موږ له داسې سیمینارونو دا نورم ته ډول پکار دی ټول ناول کو کوارډینیشن چې موږ یو کوارډینیشن د ټول ته پکم هوادونه کې پښتانه مشته دي هغه چې هر فکر خلق دی ای چې هر تنظیم دی دا هغه سره موږ را دی پریکو بیا به دا شو کو چې یو کانفرنس موږ یورپ کې یو ځای وټاکو چې دا هغه چې ټول راغوس کې کم ځای اکسسیبلټی ورته بل په امریکا کې وو زموږ په راتلو کې دا خیال دی چې موږ یو کانفرنس باندې یورپا کې وو دا غلطه
غونډه تا په واشنگټن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د ویډیو لاره وینا وکړه هغلی حقانی ویل خوشاله دی چې پښتانه د خپل حقونو د غوښتلو په خاطر اوس راویښ شوی دی د کانفرنس په پای کې د موسیقي او بندر هم شو چې د پښتون موډي هنرمن هارون باچا پکې د خپل هنر سرګندونه وکړه
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس هم د ونی د خبرونې جمهوریت غونه وړاند وخت راغره رسیدلې ده په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کې سي دروري چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي د دې لړۍ لومړی خبرونه د خبريال ناصر جدي پاړه ده راځي ورته وښو
په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته راغلاست وایم پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سر مخامخ وي په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبريالانو لیکوالانو او شوزو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی زندانونو ته تللی شکنجه سوي وهل سوي ټکول سوي او نور کړهونه لیدلې دي مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام پیلوي د دې لړۍ لومړی خبرونه له خبريال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان جنرال یایا خان ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللې دي کالو 1978 او نیټوا د مئی 14 په نړیوالو رسنوي کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټلک په جیل کې څلور خبريالان په کوډو ووهل سول په دوی کې یو هم ناصر زیدی وو چې اوس یې عمر 18 کال دی خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندې ده
موږ چې د نن ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول مخامخ یو تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه ور باندې تړل راته ویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل نن بس تاسو خبر جوړی کی لګ همت
وکړه
ناصر زیدی مسعود الله خان خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یو ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاءالحق د فوجي حکومت لوري پر میډیا د لګول سو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول جنرال ضیاءالحق د 1978 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشلا اعلان وکړ
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے
له مارشال له ګول سره سم جنرال ضیاء الحق یو قانون جاری کړ چې لمخې پر هر ډول سیاسي حلو ځلو جلسو جلوسونو غونډو او نارو پابندي ولګوله. کله چې د مې پر 14مه د خبريالان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشال د دې قانون د خلاف ورزي تور قرباندي ولګول سو. ناصر زیدی وایي چې د غرمې په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وایي په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول سول او د ډاکټر توماینه ورسته په کوړو ووهل سول.
بالکل پرهنا کرکے زنجیروں میں جکڑ کے
موګي پورا بربړن کړو زنجیرونه را واچول لاندې په موګي په خیر او تړلې د درو د وهلو لپاره پر کوناټه و نه خیر وکړي وهون کې با للری منډا کړه او په کوڑا به و وهلو موګ ډیر په جرأت او سړه سینه دا سزا برداشت کړله.
ناصر زیدی او ملګرو یې سزا برداشت کړه او دومره خوښ وو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو.
موږ زخمیان شو ځکه چې د درو له وهلو سره سم به مو پوستکی واوخت په وینو لړل شوی وو خو په موږ کې همت وو. دوی غختل زموږ هوډ رامات کړی او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي خو موږ انکار وکړو او په خپل پخو هسپتال ته ورغلو او
هم خود خپل ختمو سره چل کې جو هسپتال دی.
له هسپتال ورسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو. دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان او ذوالفقار علی بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو. ناصر زیدی وای هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت د آئین واکمنۍ د وینا او اظهار ازادي لپاره د مبارزې لقبل تللی.
یې چاته هه کې پریس کو آزاد ہونا چاہیے.
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي په کار د اړتیا تر خلکو پورې ورسی پیخه باید رپورت شي او کدا هر څه موږ دوشو کولای نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات درو بوله.
پروګرسیو ملکو کا وو همارا خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا.
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د ازادي د جدوجہد د خبريالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د هیواد پکچا پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخه وا. خدا د نیمه وچی یا بری صغیر په تاریخ کې لومړی زلو چې خبريالانو ته کوډه ورکړل شوی او د دې خبر په خبرېدو سره سم د نړۍ خبريالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادي لپاره فعالو سازمانونو د پاکستان له خبريالانو سره پیوستون وشوت او احتجاج وکړ.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبريالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبريالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانی ورکول کیږي.
صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبريالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی. دوی د احتجاج په توګه پر رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې محل 250 خبريالان ونیول سو. شویم شاید هغه وخت زده کوونکی وو او د مارشال پر ضد د جمهوریت کوټونو د تاریخ برخه وو. دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی. نو موري وای چې خبريالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیز اسوا.
سره دا درې کسان چې کله په کوړو والو نو دې خبر چې بار ترغې نو په پریس کې انتهایی زیات د جرنلستان چې کوم داغه زیات غصه شو هغه روزانه مظاهره کوله. داغه مظاهرو کې به ګرفتارای کړي بیا به کې زمونږ رضاکارانه ګرفتارای مشران ورکړي. کراچۍ پریس کلب چې کوم هغه د جمهوریت مرکز او د کې زیاتک دې زیات نیت کړو چې ما تاسو پرې دې تاسو به دا کومه دا کومه او د کراچۍ پریس کلب د پی ایس جی شرانو ډاکټر افر چې پاره کې د پیسو پاره کې د خونو کرو پاره کې د پلاټونو پاره کې د کورونو د ټول مشترک کړو او د ضیاء الحق د مارشل لا سخت مخالفت کړو.
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال ضیاء الحق په مارشل لا کې د ناصر زیدی په خبره تر وو کلونو پوري پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ. شمیم شاید وایي چې په واکې تر راتلو وروسته جنرال زولحق پر میډیا کدغنونه ولګول.
اخبار کې بعد ضیا یو سړی ناست و، هغه به کاته چې کوم خبر به ځي او کوم به نه ځي. په دغه ورځو کې د ډېرو اخبارونو چې په هغه کې نوای وقت و، په هغه کې شهباز و، په هغه کې حوریت و، د دې به پوره پوره صفحې چې کوم دي هغه به اخیری چې کله دا کافی به پرېس تتل نو هغه به په هغه کې کرښې راښکړي چې دا د خبر تي چې چار به اخبار لاړو نو هغه به نیم سپین و نیم به تور و. هغه بل په جرنلستانو باندې چې کوم دی نو د ټول نه غټ مصیبت چې شو نو هغه د جرنلستانو چې کوم تنظیم و، پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټو، نو دغه کې یو بل ګروپ جوړ کړو چې هغې ته به صدیقي ګروپ وي، او دا صدیقي ګروپ د مارشل لا مکمل پلویانو.
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوسته چې د خبر اداري یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه، او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته د پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز ښکار دي. خو د مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو، نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی، او نن هم له دی نیوز ورځپاڼې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی، خو پکې د پوځي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبریالانو بندیزونه زیات دي.
زما په فکر وسنۍ دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به موږ ته دا معلومه وه چې په کوم ځای کې څه څه کیږي، خو په نننی دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او راډیوګانو بندیزونه دي، خو ښکاري نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده، او د میډیا له مالکانو سره رابطې کیږي او ورهو خول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغو لارښوونو په چوکاټ کې دننه کوئ.
ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کاله په جیل کې تیر کړی، او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد سے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے
موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساوات او ولاړې ټولنې او د ترقی خوښونکي فکر د ودې لپاره کړی ده، او زما په فکر په دې جدوجهد کې زه په حق لارو.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوریت ژغونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبريالانو د جدوجهد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالونو مبارزه هم د دې هواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو ځلو او کړاوونو کیسه در سره شریک کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیز ویب پاڼه هم اوریدلای شئ.
میدا میدا تاویگا جانا نبا نتاشا تو مینا مینا راشا
راشه مجنون یوم لیلا شه پمین مین راشه پمین مین راشه پمین مین راشه پمین مین راشه Pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha. قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سما جانانا قربان دشم قربان